بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سوره د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونگ سلامونه او نیکی هیلی و منائے. نن د یک شنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې وشتمه د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د کړکېچ د حل کولو لپاره د چین څلور مدعي زطرحه د ایران په لیدلوري باندې بیا ځلې ټینګار نومیږي. بیا به د سمرقند د پریکړو په هکله یو ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې د افغانستان د خارجه وزارت مرستیال ویاند احمد زیاتکل او د سیاسي چارو کارپیژاند او د پوهنتون استاد فیض ځلان ګډون لري. په اخیر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو سره ټکو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دښمن د محاسباتو ماته ممکنه بللې ده. دا طالبانو د باندنه چارو وزیر پاکستان ته ورځي او د روسیې په افغانستان کې د ټولو شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او علی اصغر عبیدی درته اوروي. کاکلی انی عمل وشي د دښمن د محاسباتو ماتول ممکن دي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنهای نن د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوړ رتبه قمندانانو او چارواکو سره په کتنې کې دغه ځواکونه د حضرت امام علی علیه السلام په وینا د هیواد او د ولس لوړ دیوالونه وبلل او ټینګار یې وکړ دغه لوی مقام له ځان سره درنه مسؤلیتونه لري چې د خدای شکر دی. وسلوال ځواکونه د دغه ویړمن موقعیت د قدر په پیژندلو سره په خپلو دندو په عمل کولو لګیا دي. دوی په وسلوالو ځواکونو کې په خوځښت او پرمختګ په خوشحالۍ سره وویل، د پرمختګ او پیاوړتیا په هیڅ کار کنیغه مه اوسئ او پرله پسې پرمخ ځئ. د ټولو قواو قومندان د قرآن کریم په آیات په استناد سره همیشنی چمتووالی د خدای تعالی امر او د خدای او ملت د دښمنانو د ویرې سبب وباله او زیاته کړه، ګواه هیڅکله پوره له منځه نه ځي، نو پر دې اساس هر څومره چې کولی شي خپل چمتووالی زیات کړئ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز د دښمنانو لپاره د وسلوالو ځواکونو چمتووالی تنبوونکي او د پیښو تر شا د پلانونکو په وړاندې خبرداری پاتې کېدل ډېر ضروري وبلل. د رهبرۍ ستر مقام د دنیا په مختلفو سیمو کې د ورانکارو ځواکونو جګړه مریو ته په اشارې سره وویل، استکبار په هر ځای کې چې خپلې ګټې وویني د صحنې تر شا نښې رامنځته کوي. د دښمن په لوړ مهاله پلانونو تمرکز او زیرتیا یو بل مهم ټکی و چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود پرې د وسلوالو ځواکونو قومندانانو ته ټینګار وکړ. د رهبرۍ ستر مقام هغو دوو جنګونو ته په اشارې سره چې امریکا کابو شل کاله مخکې د ایران په ختیځ او لویدیځ کې جوړ کړل وویل، امریکایانو په عراق او افغانستان کې یو لړ ګټې لرلې، خو د هغوی اصلي هدف ایران و چې د اسلامي انقلاب د پیاوړي تنې په وجه یې په دغو پلانونو خپل وروستي هدف کې ماتې وخوړله. دوی د سهونیست رژیم حسین حلاد دغه شان ماته یوه بله بلګه وبلله او ټینګار یې وکړ. د تیر کال پروژې کې د فلسطینیانو پر خلاف د سهونیست رژیم عملیات په دنیا کې له کوم خاص عکس العمل سره مخامخ نه شول، خو سږ کال د دغه رژیم د جنایتونو په وړاندې حتی په امریکا او انګلستان کې هم لاریونونه وشول.
د افغان طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګری ډلې سره د معاملې د څرنګوالي د څېړلو لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د پاکستان پوسټ ته نږدې نشري اکسپرس ټریبیون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ترمنځ پارون تلفونی خبرې ته په اشاره سره لیکلي. دا تلفونی خبرې اسلام آباد ته د متقی د احتمالي سفر یوه مخینه کیدای سي. د سرچینې په خبره تم ده چې متقی به اسلام آباد ته سفر وکړي، ځکه چې دواړه ګاونډیان هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان او د هغې د ملګرو سره د چلند په اړه ګډه تګلاره ومومي. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې په افغانستان کې د طالبان له واک ته رسېدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پي حملې زیاتې سوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان او ټي ټي پي تر منځ د سولې د هوکړې د منځګړیتوب لپاره د کابل هڅې هم ناکامې سوي دي.
روسیې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدا ټینګار کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل هغه وخت شونی دی چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو او جنو حقونه رعایت شي. د مسیر ورځپاڼې د خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوې خبري ناستې کې کړې دي. سرګی لاوروف له سرپرست حکومت سره د روسیې او دغو هیوادونو د اړیکو پر اړتیا او ساتلو ټینګار کړی دی. سرګی لاوروف د افغان سرپرست حکومت ترکیب ټولګډونه نه ګڼي او وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل د ټولګډونه حکومت په جوړېدا د رای حق ته په درناوي زده کړو کار او بشري حقوقو ته پوری تړلی دی.
د طالبانو رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي چې افغانان به په نږدې راتلونکو کې په هیواد کې د اورګاډي پټلۍ غځولو او لوی لارو د بیا رغونې د سترو پروژو شاهدان واوسي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې نوموړي همداراز له هېواده بهر افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته بلنه ورکړه چې هېواد ته راستانه سي او په خپل هېواد کې پانګونه وکړي، ځکه په باور یې اوس په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. یادې غونډې ته د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس محمد وویل چې په افغانستان کې د افغان پانګوالو له لوري په مختلفو برخو کې پانګونه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده.
د افغانستان مالیه وزارت خبر ورکړی چې تیر کال د ګمرکونو ریاست له لارې تر ورکړل شوي هدف پورته عواید ترلاسه کړي دي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې تیر کال ګمرکونو ته 89 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د تیر کال په کب میاشت کې پوره شو. د سرچینې د معلوماتو پر اساس تیر کال ګمرکونو څخه په ټولنیز ډول 1.15 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف څخه 15.3% لوړې وې.
له ننګرهار نه تاجکستان ته د غنمو د پاکولو د ماشینونو دوهمه جوپه هم صادره سوې. نور حال زموږ د خبریال څخه واورئ.
له ننګرهار تاجکستان هیواد ته د غنمو د پاکولو ماشینونو دویمه جوپه صادره شوه. د خصوصي سکتور چارواکي وایي په پام کې د زر ازبکستان هیواد ته هم د دې ماشینونو یو جوپه صادره کړي. په ننګرهار ولایت کې د صنعت او زیرمو د خونی اجرایوي مشر انجینر اجمل شمس وایي د ننګرهار ولایت شیخ مصری صنعتي خارګوټي کې د جاوید افغان په نوم د غنمو د پاکولو یا ترشرو او کرنیزو سامانالاتو جوړولو او تولید د فابریکې څخه تاجکستان هیواد ته د غنمو پاکولو یا ترشر ماشینونو یوه جوپه چې 14 ماشینونه پکې دي د کندوز ولایت شیرخان بندر له لارې صادره شوه. نوموړي ول تر دې وړاندې هم یاد هیواد ته د جاوید افغان فابریکې څخه د یادو ماشینونو لومړی جوپه صادره شوې وه.
د جاوید افغان شرکت چې په ننګرهار ولایت کې فعالیت کوي زراعتي سامانالات جوړوي چې د دغه تولیداتو په لړۍ کې هندن شپاړه سارا دی د غنمو ترشر تاجکستان هیواد ته صادر کړ. پخوا هم نوموړی شرکت یاد هیواد ته صادرات درلود چې فی ترشل $2,800 قیمت لري. همدارنګه په راتلونکي کې به پلان لري چې ازبکستان هیواد ته هم صادرات ولري.
د صنعت او زیرمو د خونې اجرایي مشر وویل د غنمو پاکولو دا ماشینونه د جوړښت له پلوه د لوړ کیفیت لرونکي دي چې په شاوخوا هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي. د نوموړي پروانه د یو تریشر ماشین بیه $2,800 ده او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکو کې ازبکستان هیواد ته هم دغه هیواد په غوښتنه د یادو ماشینونو یو جوپه صادره شي. د معلوماتو له مخې دا مهال د هیواد په کچه د خصوصي سکتور پر مټ 80 قلم اړتیا وړ سامان راتو له پلوه افغانستان پر ځان بسیا او نورو هیوادونو ته د صادراتو لړۍ روانه ده چې د غنم او جوارو د پاکولو تریشر ماشینونه هم د دې سامان راتو برخه ده. محمد اسف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
سکل د قدس سره زیواله خورا غشندونکو ورځو څخه وه. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د قدس د نړیوالې ورځې په لاریونونو کې د ایران ولس فعال کړه. دا ګډون بې شکه په وروستیو کلونو کې د قدس تر ټولو په زړه پورې او شاندار ورځ وه او د قدس د ازادۍ لارې د مجاهدینو لپاره د هڅونې سرچینه شوه. د ایران در خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیباب د یکشنبه په ورځ د پارلمان په ښکاره غونډه کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ناوخت د ظلم او د سیونیست رژیم تسلط پر وړاندې د مقاومت اصلي بیلګه ده چې د روژې مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې د قدس د ورځې په نومولو سره هر کال د قدس شریف د ازادۍ لپاره د مجاهدینو د هڅونې سبب ګرځي. د ایران د پارلمان مشر زیاته کړه سږ کال د ایران خال په ځانګړي او په تاریخي بڼه ځلیدلی دي او په ټول هیواد کې له لویو ښارونو رانیولې تر واړو کلي پورې سهونیستي دښمن په لړزار وستلی. کلیباب څرګنده کړه اسلامي ایران د زړو او زړورو او سرشندونکو ملت په ملاتړ او د هوښیار او ځیرک رهبر په لارښوونې سره په ټوله دنیا کې د مقاومت تر ټولو ستر او ثابت ملاتړی دی.
د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په لبنان کې د ایران د سفارت لخوا د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې مجتبی امانی ټینګار کړی چې اسلامي نړۍ خپل هدف ته چې د فلسطین بشپړه ازادي ده نږدې شوې ده. امانی ټینګار وکړ چې په بیروت کې د ایران د سفارت په مراسمو کې د فلسطینیانو، لبنانیانو، یمنیانو او د مقاومت د جبهې شتون د دې ښودنه کوي چې ټول اسلامي وادونه به د قدس نړیواله ورځ ولمانځي. په لبنان کې د ایران سفیر په دې خبرې سره چې فلسطین او قدس نسی جلا کېدای زیاته کړه فلسطین هم هغه قدس او قدس هم هغه فلسطین دی. ایرانی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ ټول پرمختګونه اوس د فلسطین د حق او عادلانه موضوع په ګټه ده.
وروستی خبر ده چې د فلسطین ملت له مقاومت او جګړې پرته بله لاره چاره نه لري. د فلسطین د اسلامي مقاومت ورځ حماس د سیاسي دفتر مشر په نیوکی فلسطین کې په یووالي باندې ټینګار سره وویل د فلسطین ملت له مقاومت، استقامت او مبارزې پرته د نیوګرانو شړلو لپاره بله لاره نه لري. د فلسطین د سما خبری اژان د راپور پر اساس اسماعیل هنیا د یکشنبه په ورځ ویل حماس غورځنګ په کورونیو سیمه ییزو نړیوالو سویو کې د ستراتیژیکو پرمختګونو سره د تعامل لپاره په دریو لورو حرکت کوي چې لومړی لاره د جګړې لپاره د پرله پسې چمتووالی، دوهمه لاره د رښتینی یووالي رامنځته کول او دریمه لاره هم له عربي او اسلامي دنیا سره د همکارۍ او مشورې پیاوړتیا ده. د فلسطین د حماس ورزنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا بیا زیاته کړه د صهیونیست رژیم د تر ټولو سخت او خطرناکې کابینې د شتون په سیوره کې د فلسطین ملت د استقامت او د نیوګرانو پر خلاف د مقاومت له دوام پرته بله لاره چاره نشته. د فلسطین د حماس ورزنګ دغه چارواکي اسماعیل هنیا بیا وویل چې د اشغال لاندې ملت به له یووالي پرته آزاد نشي او حماس غورځنګ د دغه وحدت د ترلاسه کولو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو او تیار دی. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ایزانو د افغانستان د بحران د هوارولو لپاره د چین څلور ماده ایزه طرحه د ایران په لیدلوري بیا ځلې ټینګار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیانو له څلور اړخیزې غونډې وروسته خبریالان ته ویلي، افغانستان اوس د بهرني او کورني سیاستونو د بیا کتنې په یو مهم پړاو کې دی او له شکه پرته د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د ګاونډیانو زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چینګانګ د افغانستان د حالاتو د ښه کېدو په لړ کې د یو څلور مادیزې طرحې په وړاندې کولو سره ټینګار کړی چې ښکېل لوري باید د ښه نیت او په ګاونډیتوب پر بنیاد افغانستان سره د ستونزو په هوارولو او ننګونو سره د مقابلې په لړ کې متقابل مرستې وکړي او د دې هېواد په وده کې او پرمختګ لپاره اقدام وکړي. د چین په طرحه کې تر ټولو لومړی وړاندیز په افغانستان کې له ترهګرو عناصرو سره مبارزه او د هغوی د رامنځته کېدو د بستر له منځه وړل دی. ترهګرو مخدره موادو سره د مبارزې او د کډوالو په زمینه کې سیمه ییزې همکارۍ پیاوړې سي. سوله سرحدونو د ترهګرو عناصرو د تیښتې او د هغوی د پیاوړي کېدو او تخریبي فعالیتونو مخنیوی وسي. د چین له لورې د وړاندې سوي طرحې دوهم وړاندیز د افغانستان په وړاندې د امریکې د ژمنو د عملي کېدو په تړاو دی. په داسې ډول چې ټول هېوادونه باید په یوه خوله امریکې څخه وغواړي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، یعنی امریکا باید سملاسي په افغانستان باندې یو اړخیز بندیزونه ختم کړي او د دې هېواد د شتمنۍ ورواپس کړي. درېیم وړاندیز په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته متوجه ده. له طالبانو غوښتنه سوې چې د افغانستان د ملي واکمنۍ، ملي کرامت او خپلواکۍ ته د درناوي پر بنیاد یوه ټول شموله اداره جوړه کړي. د چین څلورم وړاندیز دا دی چې د سیمې هېوادونه هم د افغانستان په برابر په عملي ډګر کې له یو بل سره همکاري وکړي، سو افغانستان د سیمه ییزو لارو چارو د یوې برخې په توګه د سیمې له اقتصاد سره یو ځای سي او دغه هېواد د دوامداره پراختیا او پرمختګ لپاره اقتصادي وړتیا ترلاسه کړي. د چین له لورې وړاندې سوي څلورګونې مادې ډېر زیات اهمیت لري. دا تقریبا هماغه وړاندیزونه دي چې له دې مخکې د ایران اسلامي جمهوریت وړاندې کړي وو او د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره یې د سیمې او د نړۍ د رښتینۍ همکاریو غوښتنه کړې وه. له تیرو لسیزو راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت په دې ټکې باندې په ټینګار سره چې د افغانستان د ننګونو د هوارولو یوازنۍ لاره سیمه ییزې همکارۍ دي تل ویلي دي، باید ټوله سیمه د افغانستان په وړاندې ځان مسؤول وګڼي. دا هماغه مسله ده چې دا ځلې چین ټینګار پرې کړی دی. د افغانستان د چارو سیاسي شناند مولوی مفلح په دې اړه وایي، د افغانستان د بدلونونو تاریخ ښودنه کوي چې یوازې د سیمې هېوادونه او په ځانګړې توګه ګاونډیان د افغانستان د ستونزو له هوارولو سره مرسته کړې ده او د سیمې ورهاخوا او نړیوالو زبر ځواکونو یوازې د افغانستان د زیرمو او شتمنیو د چور او تالان او له خپلو سیالانو سره د دې هېواد له ستراتیژیک موقعیت څخه د استفادې لپاره افغانستان کې اقدامات کړي دي. په وسنۍ حالاتو کې که څه هم د سیمې هېوادونه په هر اړخیزه توګه د افغان ولس تر څنګ ولاړ دي، لیکن دغه مسله له شکه پرته په افغانستان کې د واکمن ګوند او د سیمې د هېوادونو تر منځ یوه دوه اړخیزه مسئله ده. په بل عبارت سره د سیمې له لورې وړاندې سوي طرحې یوازې هغه وخت کولی سي کارنده واوسي او ستونزې هوارې کړي چې د طالبانو ډله هم د دغو طرحو د عملي کولو سره مرسته وکړي. په دې خاطر دی چې د افغانستان لپاره ټوله وړاندې سوې سیمه ییزې طرحې په دغه هېواد کې په ملي بنیاد باندې د یوه ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په ضرورت باندې ټینګار کوي، څو ټوله قومونه او سیاسي او مذهبي ډلې او فرګنۍ په کښې ګډون ولري او مرسته کوونکي هېوادونه هم په پوره ډاډ سره افغانستان سره مرسته وکړای سي، ځکه چې د هر ډول پانګونې لپاره دوامداره ثبات او امنیت خورا ضروري ده. د سیاسي چارو کارپوه سروش امیری په دې اړه وایي، د واک په انحصار باندې د طالبانو د ټینګار دوام د نړیوالو او د سیمې د هېوادونو د ناهیلۍ لامل سوی دی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان راتلونکی کې امنیتي او سیاسي پایښت لپاره کومه هیله موجوده نه ده. د چین له لورې وړاندې سوې طرحه په اصل کې د سیمې د هېوادونو د لیدلورو ټولګه او د تایبان لپاره یو مهم فرصت دی څو د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په ترڅ کې افغانستان سره د سیمه ییزو او نړیوالو مرستو زمینه برابره کړي. له شکه پرته ټوریزم د وسلو او نشه ییزو توکو قاچاق لا هم د سیمې له سترو ننګونو څخه دي. همدارنګه مهاجرت هم په افغانستان او هم په سیمه کې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو لامل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له ژمنو سربیره لا هم دغه ستونزې هوارې سوي نه دي. د سیاسي تفسیرې پای.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ستا مزګرانه پښتو خپرونه اورئ.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلې چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خوپیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. ذات الله خوګنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. د افغانستان په تړاو د اپریل په 14 د غونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په ګډون ازبکستان کې دوه ورځنۍ غونډه وشوه. هغه څه چې په دې غونډه کې نیو و په لومړي ځل د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوي عامر خان متقی ګډون او د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو بهرنی چارو وزیرانو سره لیده کاتاو خبرې وې. د دې غونډې په پای کې د غونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو له لوري به ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغانستان د سرپرست حکومت څخه د ټول ګډونه حکومت جوړېدو، افغانستان کې د ترهګرۍ د زیږېدو په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه، میرمنو ماشومانو او نورو ته بشر حقونو ورکړه او یو شمېر نور موضوعاتو ته پکې اشاره شوې وه. خو د افغانستان د سرپرست حکومت ویان مرستیال بلال کریمي یا د غوښتنو ته په غبرګون کې ویلي د حکومت څرنګوالي موضوع کورنۍ بحث دی او افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. پیخ نوموړي جته کړي نظام چې هیواد کې جوړ شوی د ټولو قومونو استازیتوب کوي او د خلکو ملاتړ لري. د افغانستان کورنۍ موضوع ده. د یو ټولګډونه نظام بیلګه چې وي موږ ته دی راوخی څو پوښتنه شي د ټولګډونه مفهوم څه دی. افغانستان کې سوله ثبات او امنیت ټینګ دی. هیڅ چاته ګواښ نه دی پیښ او نه څوک په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې کولای شي. د پراسه هر کده چې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو د ازبکستان له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې چې د ایران د بهرنی چارو وزارت خبره کړې وه افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ګواښ اندېښنه ښودل شوې وه. په خبر پاڼه کې د اسلامي عملیات څخه غوښتل شوي چې د ټولو قومي ډلو، ښځو، ماشومانو د حقونو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خبر پاڼې په برخه کې راغلي د غونډې ګډونوال امنیتي ګواښونو او د مخدره توکو له قاچاق څخه د پاک هیواد په توګه د افغانستان په پرمختګ ټینګار کوي. افغانستان کې د داسې ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتونکي دي چې د ټول افغانانو ګټې پکې وي. د داعش، القاعده، د ترکستان اسلامي جنویش، د پاکستان طالبانو تحریک او د بلوچستان ازادي غوښتونکو په څیر افغانستان کې میش نور تروریستي سازمانونو ورو ورو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره په ګواښ بدلیدونکي دي. خو سوال دا دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په وار وار په اعلامیه کې خپرې شوې اندېښنې شریکوي، خو د طالبانو حکومت د امنیتي برخې ډاډ ترڅنګ په نورو برخو کې د دوی له لوري په افغانستان کې لاسوهنه بولي. د تهران راډیو هندار خپرونه کې هم د ازبکستان سمرقند غونډ باندې بحث کوو. په بحث کې راسره د سرپرست حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل او د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی استاد پایزلان میلمانه دي. هیله ده خپرونه را سره تر پای واوري. د تهران رادیو درنو اوریدونکو زل بیا خرغلاس هندره خبرونه او یو پوخ خبرونه کی د افغانستان په اړه د ازبکستان کی د سیمه هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو دورځنی غونډه باندې بحث کوو. بس کی د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل او د کابل په هنتون استاد او د سیاسي چارو شونکای استاد فیض زلان ملمانه دی. بس په د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال هغلی حافظ ضیا احمد تکل څخه پیل کړو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو وخت را کړ. که په ټوله کې د ازبکستان د سمرقند غونډې په اړه وایس چې هغلی امیر خان متقی پکې ګډون کړی و، په دې غونډه کې څه وکړ، څه وشول او څه لاسته راوړنه مو درلوده؟
په هغه ناسته کې، په هغه کانفرانس کې د سیمې په مسایلو بحث وسو. په افغانستان کې پر وروستي وضعیت راغلو تحولاتو او د اسلامي امارت سره پر راغلو پرمختګونو باندې خبرې وسولې. د سیمې هیوادونه مطمئن کړل سول چې په افغانستان کې وضعیت تر هغه ډیر ښه دی چې ځینې مغریزې کړي او مطبوعات یې منعکسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وینا ډیره عام فهمه وه، ډیره په هغو تلتللو الفاظو باندې وه چې د کانفرانس ګډونوالې ډیر معتمد او متحیر کړل. هغوی هغه څه نه وه اورېدلې کوم چې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا کې وه. د کانفرانس تر څنګ، د کانفرانس په څنډو کې د سیمې له یو شمېر خارجه وزیرانو سره د محترم متقی صاحب لیده کاته، دا ډیر مفید و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د چینوی ټاکل شوی و، دا د محترم متقی صاحب لومړی کاتولو او په دغه کتنه کې په اقتصادي همکاریو، اقتصادي پروژو، د ترانزیت پر وادي، د ریل پټلۍ پر غزولو او نورو دوه اړخیزو همکاریو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په راکړه ورکړه، دغه راز په سیاسي وضعیت او همکاریو باندې مفصل بحثونه ترسره شول چې د بحثونو او د دغې ناستې په پایله کې دواړه دي پایلې ته ورسېدل چې باید سره نږدې شي، وخت په وخت لیده کاته او رسمي ملاقاتونه او نظریات سره تبادله کې. دا ډیره مثبته ناسته وه. د دغه وروسته د چین له خارجه وزیر سره چې هغه هم نوی ټاکل سوی و، د محترم متقی صاحب د هغه سره هم لومړۍ ناسته وله، هغه سره پر تجارتي او اقتصادي وده باندې خبرې وسولې، پر سیمه ایز سیاست باندې له هغه سره خبرې وسولې، د آسیا په سطح باندې پر راتلونکو مثبتو تحولاتو او پرمختګونو باندې خبرې وسولې، له اطمینان ورکړل سو چې د افغانستان خاوره او د افغانستان ټول اراضي به د سیمې په کچه د هیچ چا لپاره ګواښ نه وي او نه به دلته چا ته اجازه ورکول کېږي چې سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. دغه راز د چین خارجه وزیر ډېر علاقمندي وښووله چې تر څو د افغانستان سره ډیر نږدې پاتې سي، هر اړخیزې همکاري وده وکړي، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې نږدېوالی رامنځته سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ دلته پانګوال جلب کړل سي، دلته د پانګوالو توجه راواوړي او هغوی تشویق سي تر څو په افغانستان په بیلابیلو برخو کې پانګونې ترسره کړي. دغه راز د ایران د خارجه وزیر سره هم ناسته ترسره سوه چې په هغه ناسته کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي مسایلو، په اقتصادي مسایلو، په ترانزیټي مسایلو، پر صادراتو وارداتو باندې، هلته د افغان مهاجرینو پر ژوند باندې، هلته د افغان مهاجرینو ته د لا تسهیلاتو په برخه کې خبرې وسولې، دغه راز د بندیانو په تړاو باندې خبرې وسولې. تر ټولو مثبته او مهمه نقطه چې په دغه کتنه کې وسوله، هغه دا وله چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت او شمیر نورو ادارو په هڅو او حالتونو سره چې هلته په ایران کې تقریبا افغان بندیان چې ولو هغه تر زرو تنو پورې افغان حکومت ته وسپارل سول، او تر دغه ټولو بیا زموږ لپاره مثبت ولو یا هم د افغانانو لپاره د زیری په حیث بلل کېدلی سي، هغه دا و چې 200 تنه افغان بندیان چې په ایران کې په اعدام باندې محکوم سوي وو او هغه د اسلامي امارت او د ایران هواد د دوار خيزو همکاري او تعامل په ترڅ کې هغه له ادم آزاد کړل سول او هغه بنه ادمي چې هغه کوم د ادم سزا او تورول سی هغه به نور نه تطبیق کیږي. دغه ډول کپټول کې ووایو دغه ډول کانفرنسونه چې په لوړه کچه وي د افغانستان د پاره مسمیر او د متقابل تعامل او همکاري لپاره ګټور ثابتې د لسی
تکل صاحب کور مو ودان د کابل پوهنتون استاد هغلی فیض زلان صاحب لتا صاحب مننه چې وخت مو را کړ د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو لور د افغانستان په اړه په سمرقند کې غونډه جوړه شوې و. تاسو دې غونډې ته په کوم نظر ګورئ؟ دویم موجوده چې په دې غونډه کې چې بس پې شوی هغه د سرپرست حکومت پای ته رسیدل دي او یو ټول شمول حکومت رامنځته کول دي، دې غوښتنې ته تاسو په کوم نظر ګورئ او څه وخت به سرپرست حکومت پای مومي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمن ګڼی صاحب، د سمرقند غونډه ډیره مهمه غونډه وه. د سیمې او د افغانستان لپاره په ډیر مناسب وخت کې رامنځته شوه دا غونډه، ځکه افغانستان او سیمه یو ستر تحول سره مخ دي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان فقر، غربت، بیکاري، د ولس او د سرپرست حکومت ترمنځ واټن، په لویه کې د رسمیت نه پیژندل، د داخلي او بهرني مشروعیت نشتون، هغه مسایل دي چې داخلي کور دننه یې غټې اندېښنې راولاړې کړې او دغه اندېښنې سیمې ته هم سرایت کړی او سیمه کې هم اندېښنې راپورته کړي. په دې غونډه کې د متقي صاحب شرکت ډېر مهم و، ځکه چې هغه اندېښنې چې سیمه د افغانستان په اړه باندې لري باید مستقیما نېغ په نېغه د اسلامي امارت د سرپرست حکومت سره شریک شوی وای، د هغوی ځوابونه یې اورېدلي وای کوم چې په دې غونډه کې ترسره شو. د افغانستان تر ټولو ستره مسله هغه بیا هم د سرپرست ادارې شتون ده، چې دا باید په یو دایمي حکومت بدله شي. د دایمي حکومت د بدلېدلو لپاره لازمه ده چې اساسي قانون رامنځته شي. په دې برخه کې باید یو ملي سیاسي اجماع موجوده وي تر څو موږ وکولای شو د اساسي قانون له لارې نه یو دایمي حکومت ولرو. د سیمې د اندېښنه ډېره پر ځای ده، په کور دننه هم د اندېښنه له افغانانو سره شته، تر څو پورې چې موږ د اساسي قانون یا د یوې ملي وثیقې لرونکي نه شو او دایمي حکومت نه لرو، ماته نه ښکاري چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې د کوم کوټلي ګامونه د نړۍ له خوا نه پورته شي او یا د هم څه پرمختګ وشي. په دې برخه کې لازم کار نه ده ترسره شوی او لا هم طالب چارواکي په دې برخه کې کم داسې کار چې په هغه کې د ملت سره، ولس سره، د سیاسیونو سره، مدني ټولنو سره کومه پروسه شریکه کړي چې د هغې پروسې له مخې د اساسي قانون رامنځته شي نه تر سترګو کېږي. دا خپله کور دننه یوه لویه اندېښنه ده او دې اندېښنې ته باید مناسب ځوابونه پیدا شي. د اسلامي امارت چارواکي باید په دې برخه کې جدي کار وکړي، یو داسې کمیسیون رامنځته شي په هغه کې افغانان روڼاندي، استادان، سیاسیون، مدني ټولنې استازي موجود وي او په ګډه باندې د یوې وثیقې د ملي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره کار وشي. دا به نه یوازې کور دننه د ولس باور په اسلامي امارت را زیات کړي، بلکې سیمه به هم دې ته وهڅوي تر څو د اسلامي امارت سره رسمي ډیپلوماتیکي چارې په مخ بوځي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو د هند تاریخ په اړه باندې درنو مینوالو یو ځل بیا خرغلاس د افغانستان په اړه مو سمرقند ناستې ته هند تاریخ په اړه ځانګړې کړې. خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کای اغلی فیض زلان او د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل ملمانه دي. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال اغلی حافظ یا احمد تکل، کتا سیرته وې کتو ازبکستان په ناسته کې وستر موضوع چې افغانستان کې د ترهګری زیګدو ته اشاره شوی و، یو بل موضوع په کې د نشئ توکو قاچاق او کر دو نور مهم مسلې وي. په ټوله کې د سرپرست حکومت بهرنی پالیسۍ ته د سیمې هیوادونو په کوم نظر وکتل؟
په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په تړاو باندې بحثونه وشول چې د شل کلن اشغال په محل ستره وده کړې وه. د محترم متقي صاحب د سیمې خارجه وزیرانو سره په ناستو کې او په کانفرنس کې په ډیرو شو الفاظو باندې د اسلامي امارت هغه اقدامات تشریح کړل چې د مخدره موادو د کرکیلی او قاچاق په برخه کې تر سره کړی دی. دغه راز ټول هیوادون په دې اګه کړل سول چې اسلامی امارت د مخدره موادو د قاچاق او کښت کچه صفر ترش تکړی دا او هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې هم قاچاق وکړي او یا هم کرکیلا تر سره کړی. دا د نړۍ د پاره یو شزیره یو د سیمه هیوادونو د پاره شزیره یو او د سیمه هیوادونو په دې ش مطمئن کړل او په ټوله کې ویلای شو چې د اسلامي امارت دغه مستقله اقتصادي محور او آزاد پالیسي چې د بهرني سیاست لپاره غوړه کړي د سیمه په کچه د سیمه هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ ښه تشریح کړل سو. دغه راز د سیمه د خارجه وزیرانو هم خپله بهرنۍ پالیسي په خپلو خبرو کې آزاده او مستقله وبلله چې په ځانګړي ډول د ازبکستان خارجه وزیر په ډیر شو الفاظو باندې دا خبره واضحه کړه چې زموږ بهرنۍ سیاست او بهرنۍ پالیسي مستقله ده او د هیڅ تر اغیز لاندې نه ده. نو دا ټول هغه پرمختګونه وو چې د غونډې په ترڅ کې ترسره شول او د دې ترڅنګ به نور هم په راتلونکي کې وخت په وخت دغه سیناستې دایریږي چې دغه خود درېمه ناسته او په څلورمه ناسته البته په تاشکند کې ترسره سول، سمرقند کې تیر کال دغه ناسته په چین کې ترسره سو چې هلته هم د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر پکې ګډون کړی و.
تکل صاحب له تاسو مننه. استاد زلاند، هغه اعلامیه چې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا خپره شوې افغانستان کې د ترهګرۍ د زیږیدو څخه اندېښنه ښودل شوې، د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده او که پر ځای وي سرپرست حکومت ته څه پکار دي؟ او که د دوی دا مناسبه نه وي نو ګاونډي هیوادونه ولې دا ډول بهانې ګوري؟ یو بله موضوع هغه دا ده چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې ټول قشرونو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او نورو ته د بشر حقونو د بشپړ حقونو د ورکړې په اړه ټینګار کړی دی. ستاسو په نظر کوم څه په افغانستان کې عملا ګوري چې هغه کم دي چې افغان وګړو ته پاملرنه وشي؟
موږ ولیدل چې د سیمې د هیوادونو په سمرقند غونډه کې اندېښنې تقریبا د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو سره ورته والی درلود. دا په دې معنا چې د اسلامي امارت د چارواکو سره د سیمې او نړۍ اندېښنې هغه یو شان دي. د ښځو حقوق، د نجونو د ښوونځیو خلاصول، د میرمنو د کار زمینه برابرول، د لږکیو حقوق، د ترهګرۍ سره جګړه، د ترهګرو ډلو ته د نه فعالیت اجازه او په لویه کې د یو ملي سیاسي همه شموله حکومت رامنځته کول، دغه اندېښنې دي چې امریکا لویدیځ په وار وار له طالبانو سره شریکې کړي دي او سمرقند په غونډه کې هم دغه اندېښنې په ورته الفاظو او کلماتو باندې د سیمې لخوا هم شریکې شوې. دا په دې معنی چې نړۍ ټوله یوه خوله د اسلامي امارت له مشرانو څخه د ښځو حقوق، د لږکیو حقوق، د ترهګرۍ سره مقابله، مبارزه او په لویه کې د داسې یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان ټول پرګنۍ قومونه، مذاهب، لږکۍ، ژبې، د ژبو او مذاهبو او قومونو لرونکي ډلې، د هغوی غږ او سیرې پکې رابرسیره شوي، ملي اجماع پکې موجود وي او داخلي کورنۍ مشروعیت ولري، د داسې یو حکومت غوښتونکي دي. دغه غوښتنه په وار وار د امریکا، اروپا او د نورو هیوادونو غربي نړۍ لخوا هم شریکې شوې. سمرقند د ګډونوالو اندېښنې څومره زر ځواب شي، په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي، سیاسي اجماع رامنځته شي، کورنۍ کار په دې برخه کې وشي، همره زر به سیمه د افغانستان سره د لا زیاتو نږدو اړیکو د پاللو لپاره زړه ښه کړي او په لویه کې به د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې، د مشروعیت ترلاسه کولو په برخه کې د سیمې ګاونډي هیوادونه هغه هلې ځلې اضافه کړي او دا به د افغانستان لویه ستونزه، لویه کشاله چې هغه د یو ملي دولت نشتون ده او په لویه کې د افغانستان د اساسي ستونزو چې هغه د رسمیت او نشتون، د نړیوال مشروعیت نشتون، د کنګل شوو پیسو موجودیت، دغه لوی ستونزې چې افغانستان اوس ورسره لاس او ګریوان ده او په لویه کې د افغانستان غربت، بېکاري تر ډېره بریده پورې د دغو ستونزو سره نیغ په نیغ مستقیمه اړیکه لري، دو ستونزو ته به حل لاره پیدا شي. په دې برخه کې باید زر تر زره لوی ګامونه پورته شي. مننه.
د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان هغلی حافظ ضیا تکل او د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون ډیر قدرمن استاد هغلی فیض ځلان صاحب، له تاسو دواړو مننه چې بس کې مو ګډون وکړ. خو ګوردونکو له تاسو هم مننه چې تر دې مهاله مو خپرونه واورېده او د میلمنو نظریات مو اوریدل. په ټوله کې په اسلامي نړۍ کې د امن، ثبات، پرمختګ او یووالي په هیله خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
روتسپانو ته کتنه.
ګران او قدرمنو وینډونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د پروګرام په دغه شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد زماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. څو د ایران، بیا د افغانستان او که وخت وشو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خود کو دوستانو په سر کې هم راګرځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. د تهران چاپ مختلفو ورځپاڼو په مختلفو موضوعګانو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې په یو مطلب کې ایران ته د سعودي عربستان د ټورستانو په راتګ باندې د ممنوعیت د ختمېدو خبر ورکړې دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم ایران او سعودي عربستان له اوو کلونو وروسته د یو بل هیواد دونو کې سفارتونه خلاص کړي او ایران ته د سعودي عربستان د خارجو په راتګ ممنوعیت لري کړی شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایی او ټورستي خدماتو د ټولنې مشر حرمت الله رفیعي هم ویلي دي چې عربستان تیار شوی دی د ریاض او تهران ترمنځ د مستقیمو الوتنو لپاره هم زمینه برابره کړي. هغه یادونه کړې چې خصوصي سکتر له زیاتې مودې را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو او د تګ را تګ غوښتونکي وو چې د ایران او عربستان ترمنځ د سفارتونو د خلاصولو لپاره تر هوکړې وروسته دغه هیله یې پوره شوې ده. دغه ورځپاڼه همداراز په سوریه باندې د سیونیستي رژیم د پرله پسې بریدونو موضوع ته اشاره کوي او دا پوښتنه مطرح کوي چې له دغو بریدونو څخه موخه څه ده. ورځپاڼه مخکې لیکي که څه هم د اسرایلي رژیم په سوریه باندې له بریده د ترهاګرو د ملاتړ او د سوریه د هوایي دفاع سیستم د ارزولو هدف تعقیبوي، خو په عین حال کې په اسرایلي رژیم کې د کورونی بحران سره په هممهاله توګه په سوریه باندې د بریدونو زیاتوالی د دې ښودنه کوي چې نتنیاهو د سیونیست رژیم د داخلي ستونزو د هوارولو په موخې سره په بهر کې د بحران د رامنځته کولو په لټه کې دی. دغه ورځپاڼه د سیمې د یوه کارپوه حمید خوش آیند په حواله بیا لیکي په اسرائیلو کې د بنیامین نتنیاهو د سرزوري کابینې واکمنېدا په سیونیست رژیم کې د سختو حالاتو د رامنځته کېدو لامل شوې. د روان میلادي کال له پیله یعنی په تیرو درو میاشتو کې د نیواکي ټاټوبو په مختلفو ښارونو کې کابو هر ورځ په میلیونونو خلکو مظاهرې کړي او د دغه سپیر رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې سیونیستي رژیم په داخل کې د پیچلي سیاسي اختلافاتو او پراخو ولسي مظاهرو سره مخ شوی دی. ورځپاڼه د خوشاین په حواله زیاتوي اوس په اسرائیلو کې داخلي اختلافات دومره ژور شوي او بحران په دومره لوړې سویې کې دی چې ځینو سیونیستانو لا د دې رژیم د پاشلتیا او د اسرائیلو د ړنګېدو په باب هم خبرداری ورکړې دي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوري اسلامي ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا د نړیوالو خبرونو په برخه کې د افغانستان د لیتیوم په پراخو معدنونو نظر کړي او لیکي چې چین په لس میلیارد ډالریزې پانګونې سره غواړي د افغانستان د لیتیوم بډایه معدنو ته لاسرسی ومومي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان یو ډیر بډایه هیواد دی او د یوه ټریلیون ډالر په ارزښت مختلف معدنونه لري چې تر ټولو د پام وړ د لیتیوم معدنونه دي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د امریکا د تیرېګرو ځواکونو په وتلو سره اوس چینیانو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي څو د دې هیواد د لیتیوم معدن وارزوي. جمهوری اسلامی ورځپاڼه زیاتوي لکه څرنګه چې سعودي عربستان په نړۍ کې د تیلو په تولید کې اهمیت لري، افغانستان کولی شي په راتلونکي کې په نړۍ کې د لیتیوم لپاره د یوې مهمې سرچینې په توګه مطرح شي. ورځپاڼه لیکي چې د هوا د ککړتیا د کنټرولولو لپاره نړیوالو سیاستونو ته په کتو سره لیتیوم د یوې مهمې او ستراتیژیکې سرچینې په توګه مطرح شوې ده، ځکه چې د الکترونیک او باټریو کې زیاته پکې کارندوالی لري.
دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې هم د نړیوالو خبرونو په برخه کې په بیلابیلو مسلو باندې لیکنې کړي دي، خو موږ د امریکا د دفاع وزارت څخه د وروستیو اشوا شویو استخباراتي معلوماتو په باب د دغې ورځپاڼې مطلب ته یوه کتنه کوو. ورځپاڼه لیکي د هغو پټو استخباراتي سندونو اشوا کېده چې د خپلو ملګرو په نس کې د امریکې حیثیت ورتبا کړ. دا د کیهان ورځپاڼې یو تحلیلي عنوان دی. په دغه مقاله کې راغلی دي له پینټاګان څخه د استخباراتي معلوماتو اشوا کېده ته نړیوال غبرګونونه لا هم دوام لري. په امریکا کې د امنیتي چارو شنونکي ټینګار کوي چې د استخباراتي معلوماتو اشوا کېده د دښمنانو او دوستانو په وړاندې د واشنگټن حیثیت له منځه وړی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم په تیرو کلونو کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو او پټو رازونو د اشوا کېدو دوام په امریکا باندې د هغه د ملګرو هیوادونو باور له منځه وړي او هم د امریکا د دښمنانو په وړاندې چلونه څرګند کړي دي. کیهان ورځپاڼې مخکې لیکلي چې په دې وروستیو ورځو کې د امریکا له پینټاګان څخه په اشوا شویو معلوماتو کې یوازې د امریکا رازونه شامل نه وو، بلکې خپلو دښمنانو سره د مقابلې لپاره د اسرائیلو د رژیم او د بریتانیا پټ رازونه هم پکې شامل دي. ورځپاڼه د پینټاګان د مخکېنی مرستیال بلین په حواله لیکي اوس نور د امریکا ملګرو هیوادونو ته ګرانه ده چې خپل رازونه امریکې سره شریک کړي او په امریکا باندې باور وکړي، ځکه چې امریکا نو د خپلو پټو استخباراتي معلوماتو څخه ساتنه هم نشي کولی.
عزیزانو، سم رازو د افغانستان مطبوعاتو ته په سر کې رازو کلید آنلاین خبرونه ته یو کتنه کوو. دغه خبرونه افغانستان ته د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال د سفر او په سودان کې د وروستیو نښتو په وړاندې د طالبانو د حکومت د خواشنی اظهار او کرزی سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرونو ته ورکړی دي. کلید لیکي چې د امریکا د خارجه وزارت استازي ټام ویست کرزی سره په کومې مسلې خبرې کړي دي. بیا په دوام کې د دغه امریکایي چارواکي د ټویټر پاڼې په حواله زیاتوي چې ټام ویست کرزی ته په ترسره شوي تماس کې په خبرو کې میرمنو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حقونو د ژر ورکړې تر څنګ د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په اړه هم بحثونه کړي دي. د کلید له راپور سره سم حامد کرزی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغو خبرو کې د نجونو زده کړې او د میرمنو د کاري حقونو ورکړه مهمه بلل شوې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملي خبرو پر پیل ټینګار شوی دی. کرزی د غراز لیکلي دي چې په لیدنه کې د افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم خبرې شوي دي. کلید یادونه کوي چې ټام ویست وړمه ورځ پا په دوحه کې له یو شمیر افغانانو سره لیدلی وو.
دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼه لیکي چې روسیه افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي د افغانستان سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل هغه وخت شونی دي چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو او نجونو حقوق هم رعایت شي. د مسیر ورځپاڼې له راپور سره سم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوې خبري غونډې کې کړي دي. لاوروف د افغانستان له سرپرست حکومت سره د روسیې او د دغو هیوادونو د اړیکو پر اړتیا او ساتلو هم ټینګار کړی دی. د روسیې خارجه وزیر د افغان سرپرست حکومت ترکیب ټولګډونه نه ګڼي او وایي د افغانستان د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل د ټول شموله حکومت په جوړېدو د رای حق ته په درناوي زده کړو کار او بشري حقوقونو پورې تړلې دي.
عزیزانو ورځپاڼه ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ. Thank you.